د ویټامین A او ویټامین D، د دې په خوړو کې مثال وجود لري، په غوښه کې وجود لري، چې دا د انسانانو د تغذیه لپاره ډېر ګټور دي. همدارنګه موږ وایو چې د پخوا نی وختونو څخه را په دی خوا انسانان چې دي ټوله په دی باندې اخته دي، تر څو ډېر وحشي حیوانات چې کې اهلي کې او تر نن ورځ پرې ډېر هم چې کړي دي اهلي کړي دي. چې ښه مثالونه یې موږ او تاسو وینو، لکه مثال غویان دي، پسه، مثال سپی، پیشي، دا ټوله چې دي چې کړي دي اهلي کړي دي. چې د ډیرو حیواناتو څخه نن مثال د خوړو د غوښ څخه استفاده کیږي، د دوی د پوستکي څخه استفاده کیږي او په ډیرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. همدارنګه د دوی څخه د زراعت کې د کود په ډول څخه هم چې کیږي استفاده کیږي، تر څو د دوی دا کم د کرنیز محصولات چې دي هغه چی سي شوه ده وکړي. ورپسې راځو زموږ موضوع چې ده پر همدا ځای پای ته ورسېدله. ان شاء الله چې په دې فصل کې تاسو ډېر څه زده کړي اوسي او د دې ټول څخه استفاده وکړي او دا کم نوټونه درسونه چې تاسو وویل هغه خپل ځان سره تکرار کړي. راځو زموږ د نن ورځې و اخرنی برخې ته چې د پښتنو برخه ده. د هر وخت پر کم موږ درې پښتنې لرو، تاسو دا درې پښتنې د ځان سره نوټ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړی پوښتنه ده، زو حیاتین په څو ډوله دي د مثال سره یې واضح کړي. دویم سوال، د الوتونکو ځانګړتیاوې ووایاست چې کومې ځانګړتیاوې لري. دریم سوال، تی لرونکي په څه ډوله دي واضح کړي. انشاءالله چې سوالونه مو نوټ کړي اوسي او جوابونه یې هم ورته لاسته راوړي. نور ستاسې وخت نه نیسم، ستاسې د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه، هیله لرم چې تو جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو خلاص نه هم ټولګي و اتم لوست. از موږ نن ورځې لوست شدی د تیر لوست په ادامه. په تیر لوست کې موږ د هډوکو جوړښت مو پیژندلی، د هډوکو مختلف ډولونه مو پیژندله، همدارنګه بندونه مو پیژندله او ومو ویل چې دوی څه ارزښت زموږ په وجود کې لري، د انسانانو په جوړښت کې لري او د حرکت کولو دپاره څه اړتیاوې لري، د دوی دندې مو وویلې. نن ورځ راځو موږ او تاسې عضلاتو سیستم پیژنو. دې دواړه چې دي دوه جلا مختلف سیستمونه دي چې هر یو جلا دندې سرته رسي. د هډوکو وروسته چې دي زموږ په بدن کې عضلات راځي، چې زموږ او ستاسې نن ورځې درس چې دي هغه د 50 صفې څخه تر 50 صفې پورې به دوام وکړي. د زموږ او ستاسې موضوع په عضلاتو پیژندنې سره شروع کوم. عضلات چې دي خپل نرم او قوي نسجونه دي چې د حرکت کولو، بدن ته د شکل ورکولو او د داخلي اندامونو د فعالیت په کنټرول کې زموږ سره مرسته کوي. عضلات چې دي د انسان بدن یو حیاتي برخه جوړوي او د دوی فعالیتونه چې دي د ژوند لپاره خورا ډیر مهم دي. او دي چې دي د انقباض او انبساط، د عضلاتو انقباض او انبساط چې دي زموږ د بدن د حرکت لامل کیږي. موږ وایو عضلات څه ډول یو جوړښت لري. عضلات چې دي هغه د الیاف منامه له ځانګړو حجرو څخه جوړ شوي دي، چې دغه د الیاف تارونه دي چې د عضلې ساختمان یې ښکاري دي، جوړ کړي دي او یو د بل تر څنګ قرار لري. او موږ وایو د عضلو په حجرو کې چې دي پروټینونه وجود لري، چې دغه د پروټینونه لري تارونه چې دي د دې د انقباض او انبساط څخه کړېدل او بیرته خپل د مطلب د حرکت شکیږي، د عضلو رامنځته کیږي. دغه پروټینونه چې مختلف پروټینونه دي چې دوه اساسي چې دي هغه د اکټین او مایوسین په نامه سره دي، چې دوی کله یو پر بل باندې چې یو د بل مقابل کې حرکت سرته ورسي، عمل سرته ورسي، د هغه په صورت کې انقباض او انبساط صورت نیسي. او بل موږ وایو خپله د عضلې دا کم ټوله حجرې چې کله کښې کاژل سي، منقبض سي، په هغه وخت کې موږ د بدن یو غړي مثال لاس، د پښه، د هغه څه کوي حرکت کوي. عضلات چې دي هغوی مختلف دندې سرته رسي. مثال د بدن حرکت کول دي چې موږ وایو دي چې دي د سکلیټي برخه چې ده چې کوي ده پورشلې ده، چې دغه کله چې دي
کشش مثال کشیج انقباض انبساط کی د هغه پترس کی چې کیږي دغه سکلیټي برخه حرکت کوي او همدارنګه موږ وویل چې دوی چې کوي داخلي اندامونه ساتي مثال د خبرې دغه کم ملایم عضلات چې دي د زموږ داخلي سیستم نور غړي چې دي هغه ټول چې کوي د خارجي صدماتو څخه ساتي او په عین حال کې بل دنده موږ ویلی سو چې د وینې پمپ کول موږ ویلی د زړه عضلات چې دي د زړه مثال د زړه کم عضلات چې دي د زړه د تپیدلو یا د زړه عملیات چې کوي کنټرولې همدارنګه د بدن تودوخه چې د هغه په عضلاتو پورې اړه لري چې د بدن تودوخه هم چې کوي راته ساتي زموږ داخلي برخې چې دي ټول فعالیتونه چې دي هغه د تودوخه په هغه نورمال اندازه کې دي چې کوي خپل عملیه سرته رسیږي انا د متابولیزم عملیات چې هغه شیدې د دغه عضلات او عمله د بدن تودوخه چې کیږي په خپل اصلي اندازه کې ساتل کیږي او همدارنګه زموږ بدن ته یو شکل کوي یو شکل ورکړي ورپسې راځو د عضلو ډولونه عضلو چې دي هغه عموما په درې ډول ویشل شوی دي چې مخطط عضل دی شوي عضلې دي او د زړه عضلې دي یا هم خطلرونکي عضلې چې مخطط موږ ویل اوس راځو دې ټول په تفصیلي ډول سره پیژنو لومړی راځو سکلیټي عضلې سکلیټي عضلې چې دي هغه موږ وایو د انزموش ټول انسانانو د بدن تقریبا 70% وزن چې دي سکلیټي عضلې جوړي چې دا سکلیټي عضلې د دې باعث کیږي چې زموږ بدن حرکت په زموږ بدن کې حرکت رامنځته شي یا دوی د دې باعث کیږي چې کوم سکلیټي عضلې چې دي هغه د شوړ کې د حرکت کولو مثال لامل ووسی چې دا حرکتونه چې دي موږ مثال کم کسان چې ورزش کوي یا کم کسان چې خاندي یا غصه کیږي د دې په شکلو کې په واضح ډول سره معلومیږي موږ وایو سکلیټي عضلې کم حجري چې دي لکه څنګه چې دوی ډیر فعالیت سرته رسوي نو د دوی کم حجري چې دي هغه د په داخل کې چې دي د یو پر ځای څو هستو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي چې د دوغو سکلیټي عضلو د خپل لمس کوم مش موږ سکلیټي په شالې دي د انقباض څخه د عضلو د انقباض شي کېږي د دې عمل حرکت رامنځته کیږي سکلیټي عضلې چې دي خپل دغه کوم عضلې چې دي مخطط شکل لري یا خط لرونکي شکلونه لري او د دې دغه کوم د هډوکو سره چې نشته دي د ټینډن په نامه یو جوړښت دی چې دغه هډوکي او عضلې خپل په منځ کې سره په کلک ډول سره نښلولې دي د مثال په ډول کچيري موږ وای د عضلات سره د حرکت سرته رسي د مثال په ډول کچيري موږ بایسپس په نظر کې ونیسو یا هم د وسر عضلې چې موږ د اوجو یا مټ په برخه کې چې لري قرار لري چې دغه بایسپس چې دي موږ مټ او هډوکي چې کې سره نشلي کله چې د دوغه عضلو چې کې انقباض صورت نيسي چې موږ د مټ اوجې چې دا کوم د مټ مورې کوم خواته کشيږي د اوجې و خواته کشيږي چې مثال دا بایسپس چې موږ په هغه کسان چې سپورت کوي په هغه کې وینو چې بایسپس چې کېږي په ډېر اندازه ښکار کېږي چې دی د خپل چې دی د وسره دی یعنی یو طرف یو خوا چې ده هغه چې کېږي کش خوري چې مثال موږ هغه مثال کېږي هغه کېږي دوه چې موږ د فلیکسر په نام سره دو او هغه برخه چې مثال موږ په بدن کې یوازې بایسپس نه نور برخه چې شي کې بیرته د برخه سموي هغه به د چې په نام سره اکستنسر په نام یعنی کېږي دونکو برخه فلیکسر په نام سره او سمون کې برخه د اکستنسر په نام سره یادیږي ورپسې راځو موږ او تاسو د سکلیټي عضلو ورسته موږ او تاسو په دې باندې پیژو او پاتې د نیمې یو موضوع چې دا کم د دوه سر عضلې چې دي هغه د کژیدون کې چې دي هغه دوه سر عضلې څخه جوړ شوی او دا کم چې سمون کې هغه د درې سر عضلو څخه جوړ شوی ورپسې راځو شوي عضلې شوی عضلې چې دي دوی مخطط یعنی خط دوله جوړش نه لري مخطط عضلات خنې دي جوړ سوي او شوی عضلې چې دي خپل جوړش ته اوج د دکمانند دي او دوی یوازې یوازې دی هستې څخه جوړ سوي یعنی د دې کوم حجري چې دي یوازې یوازې یو هسته لري او دوی مطلب په لږ انرژي سره تر ډېره مودې پورې انقباض په حالت کې پاتې کیږي یعنی په لږ انرژي په مصرف سره په کارول سره دوی خپل فعالیت سرته رسي او د دې کوم فعالیت نچې هغه ډېر قرار سره رسیدم مثال په ډول د وینې رګونو کې دی قرار لري، هضمي سیستم کې کوم غړي چې دي په هغوی ټوله د څه څخه جوړ شوي، د دغو شوي عضلو څخه جوړ شوي دي، او دوی چې دي موږ او تاسو وایي چې پاڼې ته ورته جوړښت لري. چې مثال دی عموما دا کم شوي عضلې چې دي موږ وایي دا په غیر ارادي کې، یعنې زموږ په کنټرول کې نه دي، د دوی کوم فعالیت چې دی سرته رسیږي هغه زموږ او تاسو په کنټرول کې نه دي. ورپسې راځو د زړه عضلې. د زړه عضلې چې دی د شمزي لرونکو حیوانات کې یا فقاریه حیوانات کې چې دی، د دوی زړه چې دی د زړه عضلو څخه جوړ شوی دی، چې د دوی حجرې چې دی هغه یوازې او یوازې یوه هسته لري، او د دوی کومې عضلې چې دی دوی نه ستړي کېدونکي دي، یعنې د دوی دوامداره، د زړه عضلې چې دی دوی په دوامداره ډول سره فعالیت سرته رسوي. مثال د کوم وینه چې دغه کوي، مثال تصفیه کوي، دا کوم فعالیتونه سرته رسي، مثال بیرته هغه پاکه سوي وینه د بدن ټول اعضاء ته لیږدي، دا یعنی ډیر فعالیت ضرورت لري. نو د دوی کوم عضلې چې دي هغه نه ستړي کېدونکي دي، او د دوی عضلې چې دي هغه هم خط ډوله جوړښت لري. او بل موږ وایو د زړه عضلې چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، ځکه چې زموږ په کنټرول کې نه دي، خپل فعالیت په دوامدار ډول سره سرته رسي. او پاتې د نیوی چې د دې کم حجرې چې دي یوازې د شوي د عضلې چې دي هغه د یوې هسته، د زړه عضلې چې دي هغه د دوه هسته څخه، ځکه مخکې موږ وویل چې دغه کم حجرات چې مثال ډیر فعالیت سرته رسي، نو دوی یا مثال حجروي ویش یا نور کم فعالیتونه چې سرته رسي، نو دوی ډیر کار چې سرته رسي دي باید ډیر هستي، او ترڅو د دې کم فعالیت چې دي هغه په چټکۍ سره مخته ولاړ شي. ورپسې راځو د عضلات فعالیتونه ډولونه وایو. د عضلاتي فعالیتونو ډولونه چې دي هغه عموما موږ په دوه ډوله دي، چې مخکې مو هم یادوري وکړله چې ځینې ارادي او ځینې هم غیر ارادي دي. یعنی په زموږ په بدن کې کوم عضلې چې وجود لري، ځینې زموږ په کنټرول کې دي چې هغه ارادي دي، او ځینې غیر ارادي دي. عموما شوي عضلې او د زړه عضلې چې موږ تاسو وویل هغه په غیر ارادي کې، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي. د دوی کوم فعالیتونه چې دوی سرته رسوي هغه زموږ په کنټرول کې نه دي. دوی کوم پیغام چې ورته راځي یا کوم سیګنال چې ورته راځي د عصبي سیستم د لارې، دوی خپل فعالیت شي کوي هغه وخت پورې مخته وړي. او پاته سو سکلیټي عضلې چې دي هغه په ارادي عضلو کې مشمیرلې، ځکه چې هغه زموږ په کنټرول کې دي. کله چې زه غواړم لاس پورته کښته کوم، خو دا په سکلیټي عضلو کې شامل دي، نو دوی چې کوي هغه وخت لاس پورته کښته کیږي. ځینې وخت کېدلی سي چې زموږ برخی غیر ارادي فعالیت وکړي هغه په غیر نورمال حالاتو کې کېدلی سي، یا هم ځینې وخت دغه رقم هیجان او د دې څخه هم کېدلی سي. او زموږ د بدن سکلیټي برخه کې هم ځینې چې دي غیر ارادي او هم ارادي، په دوه یعنی په یو حالت کې هم ارادي فعالیت سرته رسي او هم غیر ارادي. چې هغه لکه مثال موږ مثال د سترګو دا ورکولای سو، کله چې موږ او غوړ سترګې را پوالای سو، او کچیر زموږ په اراده کې ونه د سترګې را پیدا چې هغه ارادیم کېدلی سي، یعنی کتر ډېر وخت پر موږ سترګې ونه پوغ په غیر ارادي ډول سره موږ سترګې خپل چی کېږي نه پیږي. ورپسې راځو ورزشي حرکات. زموږ د عضلاتو غټوالی چې دی هغه د رشتو په شمیر پورې اړه نه لري، چې یعنی یا مثلا زموږ د عضلاتو زور د مقاومت مو چې دی هغه په شمیر د عضلاتو پورې اړه نه لري، بلکې په دې پورې اړه لري چې تاسو څونه فعالیت سرته رسوي، څونه ورزش. دا ورزشکاران عضلات چې دی هغوی چې دی ډېر مثال ښه غټ عضلات لري، ځکه چې دوی چې کوي فعالیت سرته رسوي، هر څونه چې زموږ عضلات چې کېږي انقباض په کښې کې صورت ونیسي، هغون د دوی غښتلي قوي کېږي او همدارنګه غټیږي. کنه دا چې دی عالمانو معلوم کړی دا چې د کوچنیوالي څخه، یعنی د مور په نس کې لا د دوی د عضلو د رشتو شمیر الته ټاکل شوی. نو د دې د پاره چې موږ قوي عضلې ولرو، د هغه د پاره ورزش لازمي دی، چې یو موږ همیش ورزش وکړو، حرکات اجرا کړو، تر څو موږ عضلات قوي واوسي او همیش فعالیت سرته ورسي، شفالیت سرته ورسي. راځو د غشتلو عضلو د لوده. د دې د پاره چې موږ او تاسې غشتلي عضلې ولرو، ډیر فعالیتونه دي. مثال د هغه لپاره باید موږ ښه تغذیه ولرو، تر څو که چیرې موږ ښه تغذیه وکړو موږ کولی شو چې ښه عضلات ولرو. همدارنګه ورسره مثال څونه چې موږ تغذیه ښه کړو، کاربوهایډریټونه وخورو، پروټینونه واخلو، کافي اندازه همیشه هایډریټ واوسو، یعنی اوبه وڅښو، دا د دې لامل کیږي چې زموږ عضلات قوي او سالم واوسي او د ډیرو سختیو په مقابل کې همیش مقاوم پاتې سي. همدارنګه ځینې فعالیتونه دي، وزني دا کم روزانه فعالیتونه چې موږ سرته رسو، دا هم د دې لامل کیږي چې یو غښتلی عضله ولرو. او بل ځینې وزنونه پورته کول دي، تمرینات دي، چې دغه تمرینات د عضلو د سالم پاتې کېدو لامل کیږي. چې هر څونه زموږ عضلې کش خوري، منقبض کی، انقباض کوي، غونده د انسان دا کم عضلې چې دي هلته انرژي ډېره زیاته، یعنی کله چې مثال موږ یو عضلې حرکت پښې حرکتونه اجرا کوو، دا زموږ کم حجرات چې دي هغه د دې سره مخته کېږي چې نور چوکې ډېر میتابولیزم فعالیت سرته ورسي او ډېره انرژي تولید کړي، چې دا د څه کېږي د ښه عضلات درلودلو لامل کیږي. او همدارنګه ورپسې راځو د عضلات صدمې، چې دا هم یو د مهمو موضوعاتو څخه دی چې ډېری وخت ځینې بې ځایه حرکتونه یا هم سالم غذا نه خوړل، ښه تغذیه نه درلودل، په کافي اندازه مثال ویټامین ډي او همدارنګه کلسیم نه اخیستل د دې لامل کیږي چې د عضلات د صدمې سره مخامخ سي، او یا هم د ځینو خارجي صدماتو څخه چې هغه د پاره باید ځینې فعالیتونه ځینې تمرینونه اجرا سي، چې الیافونه چې دي هغه څه کېږي ځینې وخت زیانمن کېدلی سي او بې ځایه حرکتونه موږ او تاسو ویل چې دا زموږ د بدن نورې برخې هم خپل تر تاثیر لاندې راوستلی سي. ښه، ورپسې راځو زموږ د موضوع اخرنی برخه چې د پښتنو برخه ده. درې پښتنې لرو خپل ځان سره نور کې. لومړی پښتنه عضلات واضح کړي او ووایاست چې په څو ډول دي. دویم سوال، د سکلیټي عضلې، حجرې او د زړه عضلې، عضلات او حجرې څو هستې لري. دریم سوال، عضلات په کوم حالت کې صدمې ویني؟ ستاسو ټول له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدای دې وکړي چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شروع خلاص د لسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ موږ او تاسو پر یو ډیر مهمه موضوع باندې بحث کوو او ځان پرې پکو. اګه چې تاسو متوجه شئ او سې موږ او تاسو خپل ځان ته وځو ګورو، په موږ او تاسو کې ډېرې هغه خصوصیات چې موږ په مور پلار کې وو سي، یا د مور یا هم د پلار خصوصیات مشترکات سي وي، یا د سترګو رنګي، د ورښتانو رنګي، د جلد رنګي، یا هم دغه رقم زموږ ډېر خصوصیات وغوته ورتي، چې دا ټول چې دي د جنیټیک اړوند دي. یعنی دا جنیټیک دي چې د مور او پلار خصوصیات تر موږ خپل تر مثال بل نسل پرې رالېږدي. زموږ او ستاسو درس په د څلور پنځوسمې صفحې څخه تر یو شپېتمې صفحې پرې دوام وکړي. جنیټیک څه ته ویل کیږي؟ موږ وایو د وراثت په علم کې د والدینو څخه و راتلونکي نسل ته د خواص او کم خصوصیات چې وي په هغو کې د هغه لېږد عبارت د جنیټیک څخه دی. چې جنیټیک موږ ته د دوو خصوصیاتو لېږد یو نسل څخه بل نسل ته راشي، یا هم د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته د والدینو څخه و نوي نسل ته چې کم پاتې کیږي هغه د چې جنیټیک په نامه سره یادیږي. دا رقم مثال موږ خصوصیات چې ویل دا ټول چې دي د جنیټیک لامل دي. جنیټیک چې دي د ژوندۍ مو دا کم علم چې مثال د دې څخه باس کوي د جنیټیک په نامه سره دي. جنیټیک چې دي د ژوندۍ موجوداتو د جینونو وراثت او جنیټیک ځانګړتیاو د مطالعې علم دی. دا په مختلفو برخو کې حیاتي اهمیت لري، ځکه چې د ژوند د بنسټیزو پروسو د پوهیدلو لپاره لار برابروي او د ساينس ټپ کرنی او چاپیریال ساتنې په ډګرونو کې ګټه ورده. دوی چې دی مثال موږ وای د ساينس په برخه کې لکه د ناروغي په تشخیص کې، همدارنګه د نباتاتو په کرنې په برخه کې، او د ژوند د کم جنایي سیرنې چې دی هغه کې مثال جنټیکس ډېر مهم رول لري، په چاپیریال په سیرنو کې مهم رول لري، په ټولنیز او اقتصادي برخو کې ډېر، یعنی زموږ د ژوند په ډیرو اړخونو کې زموږ سره مرسته کوي. جنټیک تاریخ ته راځو. تقریبا لس زره کاله پخوا چې و خلک په دې کار باندې شروع کړي و چې دوی به مثال ځینې نباتات ولکه چې لکه غنم کچې رمش په نظر کې غنم چې و پاولو وختو کې به یوازې
یو دانه یو تخم به ورکوي، یو دانه به ورکوله، مګر ورسته د دوی کم دغه کم انسانان چې پر دوی باندې کار کوي ترڅو د هغه څخه یو ښه نسل رامنځته کړي. دغه رقم د ډیرو حیواناتو په اهلي کولو باندې اخته و چې د هغو حیواناتو څخه اوس نن موږ او تاسې د غوښو او د شیدو څخه استفاده کوو، لکه غواګانې چې دا چې دی د انسانان یعنې تقریبا د پخوا راهیسې په دې کار باندې بوخت وه، چې وروسته اوس نن نړۍ چې ده دغه کوم پراختیا یا د نسل تغیر ورکول چې دي یو نوي پړاو ته داخل شو، چې دغه نوي پړاو د جنیټیک په نامه سره یادیږي. جنیټیک چې وو هغه په د بیولوژیکي نړۍ کې یو نوی انقلاب راوستي چې په 13مه پیړۍ راوروسته بیا نو پوهانو پر دې باندې مثال بحث کوي چې دغه کوم نسلونه چې اوړي د ارثي خواص چې لېږدول کیږي دا د څه شي پر اساس باندې، مګر دوی نسوی کولای چې کمې تجربې چې دی هغه سم په سم ډول سره وکړي، ځکه چې یو خودي سم مشخصات دا کوم مشخصات چې واغم به سم دا کوم ځانګړتیاوي چې هغه سم نسوی مشخص کولای، او ټول دوهم غټ مشکل چې وو هغه پر ریاضي کې د معلوماتو نه درلودل. د دې وروسته لومړنی عالم چې اتریشي راهب وو ګریګور مندل نومېدی، چې د خپل د کلیسا تر څنګ ژوند کوي، کلیسا کې او استاد وو. دې په بیولوژي او ریاضي کې د ډېرې پوهې پر اساس باندې چې هم ریاضي باندې پوهې دي هم په بیولوژي باندې په دې وتوانېدی چې خصوص د جنیټیک چې کې مثال د جنیټیک د خصوصیاتو لېږد معلوم کړي چې خصوصیات څنګه د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي او د کوم شي پر اساس باندې لېږدول کېږي. هغه د مشنګو بوټي راواخستې خپل د کلیسا په شاوخوا کې هلته وکړل، چې تقریبا د خپل په تجربو په ترسره کولو کې په کلونو وخت تېر کړي ترڅو خپل هغه نتیجې ته ورسیږي. خو متاسفانه چې خلک هغه وخت د په نظر باندې نه پوهېدل او پر د باندې مختلف نومان یادول، چې تقریبا شل کاله د مرګ وروسته دوی دا کشف کړل چې د ګریګور مندل کوم نظریات چې و هغه ټوله صحیح و د جنیټیک په اړه. راځو د پرمشنګو باندې تجربې وایو. مندل چې و د هغه مثال د په تجربو کې بریالیتوب لامل شو، یو خدای دا و چې د پریازي کې عمومي ډېر معلومات درلودل په هغه کې، او بل د یو شی انتخاب کړي و خپل د تجربو لپاره، هغه چې شو مشنګ و. مشنګ چې و هغه یو خدای ډېر ژر وده کوله، نسلونه ژر رامنځته کېدله، یو په ډېر ډول سره هم شوه، او د مثال موږ ویله په نسلونو مثال نسلونو چې دي هغه ډېر ژر ژر تولیدل، او د دې تخم چې وو یا کوم خصوصیات چې وو ځانګړتیاوې مشخصې وي. په مثال په دوه حالاته کې ښکاره کېدل، که د دانه تخم یې موږ په نظر کې یا به صاف وو یا به ګونځي وو، منځنۍ حالت یې نه درلودي. کې ګل مثال موږ په نظر کې یا به سپین وو یا هم ارغواني وو، منځنۍ حالت یې نه غوره کوي. چې دا چې شو د دې لامل سو چې د مندل تجربې کامیابې ووسه. لزو مثال په دغه کوم دغه چې وو تخم چې د انتخاب کې پاره کې ډېر خاصیتونه، یا خو د دې تخمونو لکه څنګه چې موږ ویل یا به هواري یا به صافي، او د دې کومه ونه چې به یا به کوچنی یا هم جګه به، او دې به یا بنجرني یا سپین ګل ورکوي. او پسې راځو د مندل تجربو ته. مندل چې و هغه لومړی دغه کم نبات چې و هغه پریښوي ترڅو هغه خپل په ځان کې مثال خپل وده وکړي. په دغه کم نبات چې و د اول پریښوي چې د سلف پولینیشن یا هم ځاني ګرځندره چې په تیل وستونه کې موږ ویلې و، دغه نبات چې و د مؤنثه برخه او مذکره برخه خپل په دغه ګل کې وجود درلودله، او ځاني ګرځندنه مختورل د ځاني ګرځندنه په واسطه نسلونه مستقل. دا اول پریشو چې دا کم نسلونه چې دي ښه خالص سي، مثال ارغواني رنگ خپل په ځای کې پریشو وي ترڅو هغه شي وکي نسلونه رامنځته کړي ځاني ګرځندنې په واسطه سلف پولینیشن په واسطه، او تر په اخر کې چې سي خالص صفات یوازې یعنی یوازې ارغواني او تخمام چې سي خالص وو سي یو خاصیت ولري. او ورسته بیا دغه کم نباتات چې غیر واخستله، مثال کوم زینی چې وچ سپینت لا غواني دی، به دا خاصیت هم دلوي چې کراس پولیشن یا هم متقابل عکس دغه وکي ګډ شندنه وکي، چې هغه مثال یا د باد په واسطه یا د الوتونکو په واسطه به دوی چې کوله کراس پولیشن یا متقابل ګډ شندنه کول، چې هغه څخه به نور نسلونه رامنځته کېدل. د چې اول دا کم خالص نسلونه چې واخستله، بیا د هغه ورسته بیا د خالص نسلونه خپل په منځ کې سره یو ځای کړل چې د هغه څخه د تجربې چې سوله کامیاب سوله د مندل لمړی تجربه تر لمړی تجربه کې لکه څنګه چې وویل سو د یوازې خالص اولی خالص کړل دا کوم نباتات نبات چې وو دا اول شي کې خالص کې د مشنګ بوټی چې وو د ځانی ګردشندې په واسطه کله چې د خالص صفاتونه راوخ مثال پیداس ولا بیا د راوختي ارغوانی خالص او سپین خالص چې وو چې دی خالص نسل رمسه وی وو او وي خپل په منځ کې سره تزویج کړل یو ځای کړل چې دا تزویج د لمړی نسل یا هم فرست جنریشن په نامه سره یاد کړي چې په دې کې چې وو ټوله نسل چې راوتی هغه بنجانی رنگ درلود ارغوانی رنگ یې درلودی یعنی سپین رنگ په کښې چې سو پټ پاتې سو چې د دغه مثال کوم چې پټ پاتې سو هغه یې د مثال دغه مخفي صفت یا هم ریسسیو ټریټ په نامه سره یاد کړل او کوم چې ښکاره سوله چې بنجانی یا ارغوانی رنگ وو هغه یې د ډومیننټ ټریټ په نامه سره یاد کړي وروسته بیا د څه شي وکړله ول مثال دغه کم مغلوب چې پاتې سوی وو مخفي چې پاتې سوی پټ چې پاتې سوی دغه شته چې دا پوسی چې دا په بل نسل کې راښکاره کیږي او کیا د هغه د پاره دی راولاړ سو د دویمه تجربه یاد کړ چې دا د مندل د دویمې تجربې یا هم اف 2 یا سیکنډ جنریشن په نامه سره یادیږي د دغه کوم نسل چې لاسته راغلی وو دی خپل په منځ کې سره تزویج کړل چې په نتیجه کې د هغه کوم مغلوب چې وو هغه کوم مخفي صفت چې وو هغه هم په دوهم نسل کې چې سو راښکاره سو که چیرې موږ دغه د ونې په نظر کې ونیسو اولې چې وکړل خالصې ونې چې مثال جک قدې درلودی جک قدې چې وو هغه په ټي ټي سره یاد کړه او کوچنۍ قدې چې دی هغه په کوچنۍ ټي ټي او لوی قدونه په غټ ټي ټي سره یاد کړله د دا کوچنی قد لرونکي او لوی قد لرونکي نباتات ونې خپل په منځ کې سره تزویج کړه کله چې دوی سره تزویج سوه هغه کوم نسل چې لاسته راغلی هغه ټوله څه وه مطلب غټ قد لرونکي وه چې د دوی هغه کوچنی قد چې وه هغه په دې کې چې پاتې سو مغلوب پاتې سو وروسته د هغه کوم یو هر قد لرونکي چې وو یو غټ تی یې درلودی په ځان کې یو کوچنی تی یې درلودی چې دا څه شو دغه کوچنی تی یې مغلوب پاتې سو کوچنی قد یې مغلوب پټ پاتې سو او لوی قدې چې سو ښکاره سو بیا د چې دغه دوه اول نسل یا اف یو نسل یې خپل په منځ کې سره تجویج کړله وروسته یې ولیدله چې دوی ته یو پر درې نسل په لاس ورکړي یعنی دا کوچنی نبات چې و یا ټیټ قد لرونکی نبات هم په کښې کې راښکاره سو په څلورو نباتاتو کې د هغه یو دانه قدې چې و ټیټ و او درې نورې چې درلودې غټ قد لرونکي وه چې دا یې د اف دوه نسل په نامه سره یاد کړل د مندل په تجربو کې تناسب لکه څرنګه چې مندل په ریاضیاتو کې ډېر پوه و هغه خپل د ریاضیات څخه په استفاده د دوی ترمنځ کوم دغه چې و اندازه چې و هغه یې پیدا کړه د دوی ترمنځ یې تناسب جوړ کړي نسبت یې جوړ کړي هغه کوم مثال د خبرې دا د ارغواني ګلان چې وه د هغو شمېر حاصل چې لاسته راوړي هغه 515 عدده وو او د سپینو ګلانو اصل اندازه چې لاسته راوړي هغه 234 عدده وو بیا د دوی ترمنځ نسبت ورکړي نسبت چې دی هغه په ریاضي کې د دوو عددونو ترمنځ اړیکه موږ ته ښیي د کسر په بڼه چې مثال یو شی د بل عدد یا مثال دغه ارغواني د سپین څو برخې راغلي دي یا سپین د ارغواني څو برخې راغلي دي څو چند یې راغلي دي یعنی چندوالی موږ ته راښکاره کوي چې هغه مثال د ده رنګ یې راواخیستی چې په رنګ کې مثال ارغواني رنګ چې و 515 دانې او سپین رنګ 234 دانې و دغه رقم دغه دانې چې وې مثال ګونځوالی چې و د ګونځي چې وې مثال ګونځې دانې چې راغلې وې هغه 1850 وې او صافې دانې چې راغلې وې په کښې کې هغه 5440 و او په دې کې چې یو بل خاصیت و چې د دې ځینې دانې چې بې وې شنې وې ځینې یې بې ژېړ رنګ اخیستی و چې هغه شین رنګ چې درلودی هغه 2001 او ژېړ رنګ چې درلودی 6002 چې د دوی ترمنځ چې کله نسبت معلوم کړي که چېرې مثال سپین او ارغواني رنګ موږ په نظر کې ونیسو دوی د سپین او ارغواني رنګ ترمنځ 3.15:1 3.15:1 تناسب جوړوي یعنی 515 چې کله موږ پر 234 باندې راوویشو موږ ته څو په لاس راکوي 3.15:1 په لاس راکوي چې موږ د دې څخه ویلی سو چې ارغواني رنگ چې وو هغه د سپین پس مثال سپین رنگ چې دی د ارغواني د اشاری یو پنځه برخه راځي چې مثال ارغواني رنگ په دې کې ډیر راغلی وو ځکه چې ارغواني رنگ چې دی هغه یو خود رنگ پر اساس هم تر سپین رنگ تیز رنگ لري نو ځکه د دې پر سپین رنگ چې رالی غالب رالی او سپین رنگ پکې چې څو مغلوب سو چې بیا په هغه دوام نسخ کې دی بیرته راښکاره سو دا واز موږ او ستاسو د نن مهمه موضوع ان شاء الله چې موضوع مو د ځان سره نوٹ کړئ په کتابچو کې مې لیکلی وو سه پاتې نور موضوعات به موږ او تاسو په راتلونکي لوست کې ووایو دا کوم موضوعات چې وای دا ستاسو د معلومات لپاره ډیر مهم دي باید په شډه سره غوښونی سي تر څو اخزنی وکړي راځو په اخرنی برخه کې د هر وخت پر کوم موږ درې پښتنې لرو دا درې پښتنې تاسو خپل کتابچې راوخلي او د ځان سره نوٹ کړئ لومړی پښتنه ده جنیټیک تعریف کړي مکمل معلومات کولای شي چې سره ولیکي چې مثال جنیټیک خپل څه مطلب ورڅخه څه شدي او د څه شي د پاره کارول کیږي دا مفهوم دویم سوال مندل ولې له مشانګ څخه خپل د تجربې لپاره